السلام علیکم قدر من اوریدونکو په دې خبري غړې کې زه نجيب عمر تاسو هر کله کوم وخت لته په فراک کې د سهار 9 بجې په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 نیمه بجې په دې خبرونه کې هم بلا بیل راپورونه را سره دي د پښتونخوا د بلا بیل سیمونه زموږ همکاران راپورونه راستولي مرکې دا به تاسو وړاندې کوو په روانو چارو باندې شننې هم لرو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې خبرونه اورو د نساج ملنه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر جنسی کې 15 پیته مشکوکا وسلوال وشلی دي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانی ترلاسه شوې دي او چارواکو ویلي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې ده. او ستاسو خبرونه تفصیل د پاکستان پوسټ وایي چې په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 50 مشکوکا وسلوال وشلې دي. د پوسټ د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر لخوا بیګم مشال ریډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې پوسټ تیر ماخم د شمالي وزیرستان په شمال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباري کې شاوخوا 50 مشکوکا وسلوال وشلې دي. خو د تخیل تحصیل د یوې سیمې اوسیدونکي شادام خان ادعا کوي چې پوسټ د تیرو ورځو په هوایي حملو کې ولسی وګړي هم وشلی دی. د نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هوایي حملو له وجې سیمه پرې خودو ته اړ شوې دي. د آی اس پی آر تر مخه تیر ورځم د پوسټ په هوایي بمباري کې د خیبر ایجنسی پر اجګال سیمه کې 15 مشکوکا وسلوال وچل شوې دي. وسلوال لا پتی اړه سندي ویلي د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانی ترلاسه شوې دي. نوموړي 13 ورځ پاتک کې د پنجاب د کورونو چارو وجل شوی وزیر شجاع خان ساده په ډیره کې خبريالانو ته ویل د وسلوالو داسې قسمه پیخي د دوی حوصله ته زیان نشي رسولی.
دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو.
تیر ورځ د شجاع خان ساده ډیرې ته د پېښور اسلامیه کالج په هنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی وو. په دغه موقع هغه له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دینی عالمان خپل رول ولوبوي. شجاع خان ساده د اتوار پر سپاټک کې په خپل اجر کې له خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید پې وشو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو او قومي اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی. خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره د قانون یو وار بیا 13 ورځې اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړی درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوت څوک ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا کابینې د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استاذ وای ک افغان حکومت د دوی شرطونه ومني. د وسلوالو ډلو په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي او مخکخ غړي محمد عظیم ابرو مند پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یو ځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي دا ډله به ډېره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو.
د حزب اسلامي داستاسي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. په پروان ولایت کې پرون خوستو ته د خپلو اسلامي شریع او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوی ورکولو په ترڅ کې یوه غونډه وشوه. دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ملاتړ جوړه شوې وه. د غونډې یوې ګډون کوونکي د مشال ریډیو خبریال ته وویل نن نننی کانفرنس په دې اړه و چې ښځې څنګه له خپلو اسلامي حقونو خبرې شي او له خپلو شرعي حقونو په اړه پوهه ترلاسه کړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پیښې له ځای سره نږدې د ټولو 450 کسانو مړې موندلې دي. د پلټنو د امدادي ادارې مشر ویلي دي د تریګانا ایئر په نامه د الوتکه چې د اګست په 16 نېټه د خراب موسم له وجې د پرواز کولو لږ شېبه وروسته د پاپوا صوبې په غریزه سیمه کې غورځېدلې وه، د ژوندي پاتې شوو کسانو د موندلو هیڅ امکان نه و. نوموړي ویلي دي الوتکه د حادثې ښکار شوې او په مکمله توګه تباه شوې ده. د تایلند په مرکز بانکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې د موجودو چارواکو په وینا د زخمیانو شمېر تر 100 زیات دی. د بانکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه د زیارت د ګران بیه هوټلونو په مینځ کې دي. ویل کېږي چې بم یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. د حملې سیمواري کومې ډلې نه ده منلې. وروستۍ خبر دا چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکوونکې ادارې یا OPCW پرون د اغو رپورټونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. یادې ادارې ویلي دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک رپورټونه چې دوی ته ترلاسه شي د هغې په اړه به څېړنې وکړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار سراج زهیر درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.05 روپۍ او په 23.05 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.55 روپۍ او یو افغانی په 1.85 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، بنو کې 18 او 25 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویب شپږ سوه ویش او دا انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري د پاکستان فوج وایي په دته خیل او شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځایي خلک وایي منځګړي کسان هم مړه او ژوبل دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نخښه کول به د دوی مورال راټیټ نه کړي. دا باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې د دوی د کورنو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاته شوې.
چیمو کورونا کم پاتې دي نو پاکی سمونونه دي. اوس بازی خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول. هغه کورونا په لوټ کېدو بدل دي او سمونونه ته وبوسي ولته یې به تتل غلګولې منډه کس کې خرڅي.
د بره محمد د چندا سیمه خلک د جوړ شوی ډیگری کالج د پرانستو غوښتنه کوي.
بیا انټر لیول پورې ګریجویشن لیول پورې دغه سکولونو کالجونو کوشش نو دغه تمل کم تب د جینو په ایجوکیشن د تعلیم شره بزیات شي.
که ترپایا مو بدرګه کړو نو راپور نه به هم وره. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمبارۍ کې 50 تنه وسلوال وژلي دي. همدارنګ په خیبر انجنسي کې هم دوی د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پوز وایي په دې سربیره 30 نور وسلوال د یکشمې په ورځ په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمېر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال لاډیو ته وویل چې ګڼ شمېر ولسي کسان په هوایي بمبارۍ کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره دی وته لاره ورکړي. نو تفصیل له بنونه عمر دراز وزیر په دې راپور کې وړاندې کوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لګ تر لګه 50 نور وسلوال وژل شوي چې د ډیورن کرخه ته نږدې شاوال او تحصیل د تاخیل غرلمی سیمو کې هوایی بمباري کړي. د پاکستان فوج اماړي کوسانګه آی ایس پی آر هم د دغه هوایی بمبار پخلی کړي. آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږل شوی پیغام کې ویلي شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژل شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولې چې وسلې او بارود یې تباه کړی دي. د فوزی چارواکو په وینا د نوړاندې هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژل شوی ول. خود سیم خلکو بیا مشال ریډیو تا ویلی ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژل شوی ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا 21 مېرمنې او ماشومان هم وژل شوی ول. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکو بېګاش په مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ په دوه بیلابیلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زنا ولسی وګړي د مرګ ژوبل سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالی توانونو اوړېدو لکابله اوس د سیمې څخه خلک پکړو کولو مجبوره شوي او ډیورن کرخې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چې کې مسبې د پاتوي کې دوا ډی ډی او ساول سره لاندا سیمه د افغانستان په کې راځو چې په تایر بمبار وکاو غو سال وس مرا سد ویډ کی دا د دوا پر سیمه کې د نن چې کې ما وښونه دوا د یو خلیسان سدګای دی خلیسان مشاور دی جو بخت خان جی دا د تخ د کون و سره وره ما سمون در سال ور لګه دلی دی تر مړه دی او سال ور وشته نه دی د سدګای پاډا کې مشته دا تکلیف ته چې دا نن بمبار چې وښه پارین را سه بمبار وښه مز حکومت صحیح کړی وی ټول خلک تاسو راوند دل گاډی نه ملاوی چې موږ د حکومت دا پیل دا چې موږ خو پرشن آسه کوم نشه صحیح کړی نه وی چې دا دم راته نشته روکو چې موږ روز دې داخل کړو.
یاد دی وی چې جون 2014 کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د 2000 نه زیات وسلوال وژلې شوی او د دوی ګڼې ټیکانې هم تباه کړې چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان فوز روس سلاغه په شوال د تخیل او خیبر کې هوایی بمباري پیل کړه چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یک شنبه په ورځ د دغه ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. روسي راپورونه وایي په دغه پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 300 ته پورته شوی ګڼ شمېر نور جوبل هم دي. د پاکستان لوړپوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنې کولای نشي. د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پیښوره.
تیره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هوایي په قلاره نه کینی. ز پخپل هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسو سره دا جمنه کوم او تاسو هم دا جمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایي پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته 13 ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي د زوی جهانگیر خانزاده په شمول د غمزپلی کورنۍ سره لیدل کتل وکړل او په دغه محل له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې دا قسمه پیخي دا وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخي په وقتی توګه زیان رسوي خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپل دښمنانو او ترهګرونو سپاکو. کسه هم چارواکي ولسته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټري عملیات روان دي او زرده چې د وسلوال یاغیتوب پستونځه به قابو اوموندل شي خو تیر ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېحې لپاره راغلی. د اسلامیه کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل،
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم دی کې تعلیم کم دی، ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی. نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم، دا ټیک کوم که غلط.
د غلام غوث راپور چې د پېښور پوهنتون د اسلامیه کالج د وایس چانسلر پروفیسر اجمل په خبرو پای ته ورسید. بیلابیلو ډلو په اټک کې د شوي دغه برید مسؤلیت قبول کړو چې پکې لشکر اسلام او لشکر جنګوي ډلې شامل دي. د خیبر پختونخوا حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره دغه قانون یو وار بیا صوبایي اسمبلۍ ته استولې ده چې اوس به دغه اداره بغیر د څه ثبوت یو کس نشي نیولی او د گرفتارۍ نه وړاندې به د هغه خلاف درې میاشتې پلټنې کیږي او د نیولو وروسته به د هغه جرم د ضمانت قابل نه وي. نور تفصیل له پېښوره د خالد خان اورو.
احتساب کمیشن قانون کې د ځینې بدلونونو په هکله د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل، د اداري فساد ختمولو او کابلي دولت ته تحفظ ورکولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو اوس به د احتساب کمیشن نشي کولی چې څوک هم بغیر د ثبوته ونیسي یا هغوی د کرپشن په تور بدنام کړي.
موجوده احتساب کې چې موږ کوم زیات دغه راوستل غواړو، چینج راوستل غواړو، او موږ دا وایو چې په دې کې داسې چینج راشي چې لومبي 90 ڈیز د انکوائری کیږي، اریسٹ نه کیږي او دونه انف پروف چې خلکو سره ای چې آیا هغه بیا سبسټانشل دونه سبسټانس پاغي کی چې هغه د گرفتاری د لپاره بیا ټیکی.
دا خیبر پختونخوا کابینه د مخکنه د احتساب کمیشن په قانون کې ځنی بدلونه منځور کړی دي او دا ګلپورز د پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاید د قانون صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړو. په دا قانون کې یو ترمیم دا هم تجویز شوی دی چې د احتساب کمیشن ادارې رستو یو کس اونسی نو دا هغه جرم بعد د ضمانت قابل نوی او صرف پای کورٹ یا سپریم کورٹ کے بعد دا هغه اپیل اوریدل شي.
دا پناب قانون کوم دا خبره ده او مونږ په دې کې دا وایو چې هر عدالت نه های کورٹ او سپریم کورٹ ته پکار د چداغه ضمانت ورکول شي، د نه هر عدالت دغه ضمانت ورکول شي.
خو بیا د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړي منور خان ایلوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې احتساب کمیشن قانون ډیر په جلدی کې جوړ شوی او ځینې سیاسي خلکو سره سره لوړ پوړي افسران بغیر د ثبوت نیولې دي، کوم چې د پوینا سیاسي او ذاتی انتقام یا ولاره ده.
دوه خبره کې چې مونږ ته ثبوتونه روان دي، دا کومه طریقه ده؟ په کار درې چې تاول ثبوتونه ایویډنس جمع کا عین بعد کس ارس کا وجہ تاثر کم از کم پریکار بین ٹول سے موجود نو دا خامین دی پچی نن سبا چکم دا دو دایت حساب شروع کرے دا نن پ آفیسز کے ٹول کار بند دے سیکری فائل دا گوتے نوری ولے چے اگا جی ورسی سیکری تور تئی جے اوے کار صحیح کو کنے گرفتارم دے ارس کن دا طریقہ کھن دے تریٹس ور کول دی
کو بیا دا پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وائے چے دا نور خلق سرا سرا دوی دا خپل حکومت یو وزیر او سیکریان ہم نیول دی او سو چے ہم پ ادارے فساد او دا کام
خپل د کابینه یو امپورټنټ منسٹر، بل زمونږه د رولینګ پارټي د ایم پی اے پلار، بل زمونږه د رولینګ پارټي یو د یو منسٹر تر نو کفرس کومګه پولیټیکل لیکټمایزیشن د پاره کو نو موږ خپل خلکو باندې اکشن نه غشت، خو کفرس کا یو سړی کې سمسلې نو داغه نه بخامخه ته پوښ کیږي.
دا یادونه ده چې اتوار پورز دا عوامی شک پارٹی صوبائی صدر او دا پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان اوتی په یو خبری غونډه کې تور لگولی و چې د تحریک انصاف حکومت د احتساب کمیشن د سیاسی انتقام په تور او بیا په خصوصي توګه د عوامی شک پارٹی مشران بدنامولو لپاره استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د احتساب قانون کې د بدلون په اړه مو د خالد خان راپور اوریده. بل پلو د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي په قبایلی سیمو کې د درغلۍ پر ضد کاروایی پیل شوی او په یو شمیر قبایلی سیمو کې په پرمختیایي پروژو کې کارکوونکي یو شمیر ټیکهداران نیول شوي هم دي، خو قبایلي وګړي او د مدني ټولنې فعالین وایي چې دا کافي نه ده، ځکه چې ټول نظام درغل دی. په کار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. شبیر جان لپی خبر را پورا کړی.
دا فاٹا سیکرٹریٹ ویان فضل اللہ ترمخا دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی په ہدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنوانی کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروای شروع کړی شوې ده او په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړ وو نیول شوي دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپے هم برآمد کړی شوي دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروای دوام لري.
هغه ټیکداران خلاف کاروایی شوې د کومو خلاف چې راځي یو ګڼ شمېر شکایات ملاو شي وو چې دوی چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دوی ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوي هم دي او د هغې نه باوجود هم په عملي توګه په دغه ترقیاتي سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هیڅ اقدام نه دی پورته کړی شوی. په هغې کې تقریبا 9 ټیکداران چې دي هغې نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوي دي.
بلخوا د قبایلي سیمو اولس د څو کسانو په دا کاروی نه کافی بلی او وای چې په قبایلی سیمو کې په ډېر غټه کچه بدنوانی روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلی سیمو کې کارکونکي او سماجی کارکون زرعلی موسازی وای
ډېره ښه خبره ده خو چې کم قدمونه چې دا داسې سرسري سرسري کارونه دي دې سره خو خاص فرق بوره نه شي. زما خپل فکر ده دا ټیکدار ځانته نه وي د ده شاته خامخا حکومتي ادارې یا حکومتي خلک داسې ناست وي چې هغه د کرپشن کې دو سره بالکل حصه دار وي. یوازې ټیکدار نیول نه بلکې شاته چې کم خلک وي هغه هم ونیسي.
د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وویل چې د قبایلي سیمو یا نیم قبایلي سیمو کم یو اوسیدونکي هم تا دغه شانته بدنوانی یا غیر قانوني کار په نظر راځي نو باید په فاټا سیکرټریټ کې د دې لپاره خاص جوړکړی شوی محکمې سره تماس ونیسي او د درخواست تلار دې دوی خبر کړي دوی به پرې قانوني کاروي وکړي.
زموږ قبایلی مشران دي قبایلی عوام دي که هغه ته چرته هم داسې د بدنوانی ښکاري نو په کار ده چې هغه دې د فاټا سیکرټریټ زموږ دلته چې کوم ګریوینسز اینډ ریډریسل سیل دی هغه ته دې هغه خپل شکایت په یو ساده کاغذ باندې راولېږي هغه به د دې پوره جانچ پړتال کوي او
چې د گورنر ہاؤس لخوا خورشوی خبر پان کے ویل شیوی دی چې په قبایلی او نیم قبایلی ایجنسو کې څوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکرټریټ وي یا غیر سرکاري کسان په بډو شوتونو کې ککړ اومندل شو نو بغیر د سفر قبا د ټولو په ضد یو شان قانوني کاروي کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر جان راپور مورید ل یوې دمې وروسته خبر ایجنسی ته ورزو. د خبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو وای دوی د جنگ لکبل خپل کورونه پریخیو چې د غلو او شکمارو لخوا دغه کورونه لوټل شوی دي. دوی وای حکومت دې د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړې یو شمیر بې ځای شوی خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی دي. حکومت په یاد سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړې نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
او دمو مسالا د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونا کم پاتې دي نو پاکي سمونو نه دي. مو چې کله خبره کول غوړو حکومت نه دمو ترې به وګ چې مو غلا گا چې سامان روړو ا ډیره سختي د مولا ونه شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه روکای اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم یشته اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول زکور نه شم دی باندې بوډي هر څه مې وچول ایل دا سمونو نه دي. اوس بازي خالق لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونا په لوټ کېدو بدل دي وسمونونه ته وبوسي ولته یې ته تل غل غولې منډه یکه څه خرڅي نو حکومت ته مو دا ریکوست دی چې مې راونی دا وکړي دغه ځای پزات خو دا بیا وکړي مو کورونو چې مو ته نه پرېګي دروازې مې ری کړ کې عمري تیار نه عمري نو مې راونی دا وکړي دغه پزات خو حکومت خپل قبضه کې وغلی کړو.
او یو بل تن صادق خان پر دې په دې اړه موبایل
د کورونا په دې شوی دی ډېر افسوس خبره او چې ګورنمنت حالت کې بحال دی خو موږ د کورونا حفاظت نشته او د کورونا ملوټ شولو ټیول مشین ګوري یا ټرانسفارمر ګوري یا په کور کې نور ضرورت زونه یا ټول غلو وړي دی او په کور کې سم نه پاتې بالکل بل دا بہت برون نه وجه نه چې کور کې بده نه یغه غون خراب شوی دی او لوټ شوی دی څومره زر تر زر کې دی چې موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپل لوکې ته واپس کړل شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پر پردی سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یې یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې بعد برېښنایي تذکیرو امتحاني ویشت پیل شي، خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به له اخیستو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي. ورزو جلال آباد ته د خپل همکار باز محمد عابد نه په دې موضوع نور تفصیل اورو.
وړ مورز له ارګ نه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د برېښنایي تذکیرو امتحاني بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت ګڼلې شوې. خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې دوی به تر هغې برېښنایي تذکیرې وانخلي سو پورې چې پکې د افغان او اسلام کلمه نه وي ځای شوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
همدغه د افغان کلمه ده چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژنې، دا باید پکې ځای شي. موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لارینونه ترسره کړي دي تر څو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو. که چیرته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرو نه وځي، موږ به د تذکیرو سره بایکاټ اعلانو. د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو موږ په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای کړي.
مدني پال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهیده مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي، په کار ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمون هیواد افغانستان نومیږي، که دلته پشهي وي، ازبک وي، تاجک وي، که هزاره وي، که کوچي وي، نو افغانستان افغان جوړیږي. او موږ د افغان کلمې تایید کوو. موږ شناخت په دې باندې کیږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي.
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به یې له اخیستلو نه انکار وکړي.
قدیر بهاري ما یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي، تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي، د دې باید ذکر وشي. په دې خاطر چې موږ په نړیواله کچه باندې هر څوک پېژني، باید دا ټکی لرې نه شي. که چېرته دغه ټکی ده، دوی هڅه هنده د حکومت وکړله موږ تذکیره خصوص غجد نه مازیت غواړو. موږ راشي انار
کله یو پلوه یو شمېر مدني فعالان او ټولنې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي، بل پلو یو شمېر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمېر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو د استازو د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنگ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او روغتونونو د جوړولو تر څنګ نور ترقیاتي کارونه هم ترسره کړي. زموږ همکار نجیب الله علی خیل راپور لري.
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رډیو ته وویل،
دغه کومینه چې کیم د ګربز یا خوست یا نره د ولایتونه چې خصوصا پښتنو د تعلیم او د نره ترکیاتی و د سپتلینا ډیر لری پوتی شوی دی چې د تلین طرف ته دی بالکل ذهن بدل شو دا امخکینه سوچینه دی سوچنه وتلی دی. موږ وختنه دادو چې د طرف ته د تلیمینا او سپتلینا او ترانسپورټي چې څه طریقې وي دی چې سره کوم موږ دینه دا غوښتنه
د وزیر د قوم یو تن مشر جانان ویل، رسنۍ د دوی دا پیغام نړیوالې ټولنې ته ورکی چې
د نجیب الله لوخیل راپور په بشپړ توګه نشو نشرولی. د خبرنو د لنډیز وخت راورسید او دا راپور به په راتلونکو خپرونو کې په پوره توګه واوري. اوس هنی ساجمل د خبرنو لنډیز وړاندې کوي، ځکه چې پېښور کې 12:00 بجې.
دا پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر لخوا بیګم شال ویډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پوسټ تیر مخام د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباری کې شاوخوا 50 مشکوکه وسله وال وژلي دي، او دغه سي د خبرې جنسې په راجپال سیمه کې 45 مشکوکه وسله وال یې وژلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د وسله والو پر ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تیر ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنو چارو وزیر شوی وزیر شجاع خان ساده په کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو او قومي اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري، خو دوی په احتساب کمیشن کې قانون د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. په پروان ولایت کې پرون ښځو ته د خپلو اسلامي شریع او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوي ورکولو په ترڅ کې یو غونډه وشوه. دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په ملاتړ جوړه شوې وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني د وسلوالو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو غړي محمد عظیم ابرومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي، چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. په دې پیښه کې تر سلو زیات کسان زخمیان شوي هم دي. او چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پیښې له ځای سره نږدې د ټولو 450 کسانو مړی موندلی دي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیزی وړاندې کوریدونکو په دې نیمای کې هم ډیر راپورونه را سره دي، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې زموږ همکاري ربیع اکرم خان لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندوستان پوځ لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهدې خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندوستان له اړخه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي، او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی و. نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. ادارې وایي پاکستان او هند ترمنځ بنیادي ستونزه د کشمیر ده. د کم د هواري لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګاره ماحول برابرول پکار دي، او د خپل منځي باور لپاره عملي ګامونه اوچتول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروري ده چې په سرحدي سیمو کې ګولهبارۍ څخه ډډه وکړی شي، او د خپل منځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپله کړی شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. اداره مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کمې علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوې، نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده، بلکې غونډه ضلعه کې اولس ته د خوراک د کموالی مسله ده. ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي، نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي یادونو غنم ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غونډې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي، نو د هغې د مشکلاتو ازاله کېدی شي، او باید چې هر خاندان ته خصوصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي اوجد کړی شوي. ادارې لیکي اولس ته اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د صوبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د ISI پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. هغه په سیمه ییز سیاست کې هم رول لوباوه او تر اخره پورې خپل نظریه بدل نه کړه. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي قسم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل شوې دی، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمه برخه ورو ده فرخنده ساتنه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښو دی. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورسپانه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بدی شي. خو بیا د ISI د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوست کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د ISI مشر پاتې شوی دی. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه به ورته د طالبانو پلار اهم ولکې ده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره مرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅه کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانی په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویلې چې د پالیسۍ د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکی وایي د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
په الجزیره ویبپاڼې خپره شوې یوه مقاله کې راغلي که څه هم حمید ګل یوازې تر 2 کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شو، خو د پالیسیو اثر اوس هم تر سترګو کیږي، لکه په هیواد کې دننه جمهوریت ته ورپېښې ستونزې او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه دي چې بنیاد حمید ګل یې خو. نو تفصیل د اسرار الله محمد نه.
د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلی دی حمید ګل په داسې وخت کې د ISI مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالی مرستې ترلاسه کړې. د دغې جګړې له کبله د اوسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه ځواکونه وویستل، نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. لدی ورستو حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینه هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو کو کتل شي نو حمید ګل د هندستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستی و، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوسی وسلوال د هندستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې پکې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپل ستراتیژیکي جوړتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي. خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه چې د ISI یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي جوړتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټي وي ګانو د مرکې تر سترګو کېدی. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلي دي هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 1 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف چې کله د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ، نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلی دی په 1983 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیخه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجا مکړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګه پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي. که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزوری دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په افغانستان کې د ولسمشر غنی د حکومت د جوړېدو نه پس داسې ښکارېده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ مسلې به هوارې شي، د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي. خو اوس حالات اپوټه ښکاري. هندوستان هم هیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره یې اړیکې ښې پاتې شي. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې تاسو ته یې له ویدمې وروسته وړاندې کوو. دی هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضع په اړه په یوه مقاله کې لیکي، له هنده ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI یې حمایه کوي. له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي. دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی. د ملا محمد عمر د مرموزي مړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولې دی. د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر غنی د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام آباد یو ائتلاف په جوړېدو ده. په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لری ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي، خو دا چې له دې سره به افغانستان خوندي او پرامن نه و کنه دا ځان له یو پوښتنه ده. په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوس لري او دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې $2 بلیون پانګه لګولې ده. دغه پانګه چونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او په ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې نخلول به ګاونډیو هیوادونو ته ګټور ثابت شي، خو که خبره برعکس شوه نو نه یوازې دا چې د هند هغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي، بلکې دا به په مرکزي او جنوبي آسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي. خو دا هم په هر حال یو پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواک او باثبات افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشې کړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وای وفاقی حکومت به ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار پیل کوي چې ورسره به زیاتره ځمکه چې اوس مهال شاړې پرتې دي د اوبو خور لپاره اوبه پیدا کړی شي. زموږ همکار ریاض موسی خیل راپور لري.
د تیرې جمعې په ورځ گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د ترکې په حق لا د گورنر خیبر پښتونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د ترکې ادارې FDA مشر فدا وزیر، سویلي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغې غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلي سیمو ترکې ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلي سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زر بعد دغه لړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کوم در څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بل ور سره یو چوکټنګ ډیم دی، حالت په لکا او اکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي، بل ور سره د خیسور ډیم وا، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وا، او بل ور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډکه ولا کاغذ سره ډیر ځمکه اریګیټ کیږي. هلتا یو مڼه ده دا د مغرب په طرف باندې چې غرونه کوم پلین شوږي ورسره یوه غرلمه ده چې هلته وړوکي وړوکي ډیمونه جوړېږي چې ورسره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ورسره اریګیټ کېږي. نو ډېرې فائدې دي، بجلی فائدې ده، ځمکې به ورسره اریګیټ شي، د فلډونو والا نقصان به بچ شو، خو پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي، بلکې په دې عملي کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د ځمکو آبادی او نوکریانې او آب و هوا او ونې بوټي او بلا فائدې دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیدګۍ سره دا شی، حالانکه که موږ وګورو انټرنیشنل کمیونټي مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي، خو هغه پیسې چې تم بهر دنیا ناراضي، نو آیا فاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي؟ نو زما خیال دی چې دې ته وکی داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینڈ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2013 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوې ده، کوم چې سده پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک ایکړه نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د بره مومندو په چنده سیمه کې ځای خلک وایي دغلته د جنکو لپاره د ډیګري کالج ودانۍ جوړه شوې، خو تر اوسه پکې د جنو د زده کړو لپاره کار نه دی پیل شوی. د سیمې خلک وایي دا چې په سیمه کې کالج نشته، نو د دوی جونې د لوړو زده کړو نه محرومي پاتې کیږي. شاهنواز ترکزی راپور لري.
د بر محمد ایجنسی په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیګري کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. دغه کالج چې په بر محمد ایجنسی کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی، خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نه وروسته زده کړې نشي کولی. څلور کاله وړاندې دغه کالج ودانۍ پوره شوې ده، او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو، ساپو، خویزو او د بایزو پورې ماشومان که وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي. ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پنځو کالو خوځي نه مچې ده، د ګودام په تور باندې استعمالوي انجیوز والا، کله د دې خو د ګودام نه علاوه هیڅ قسم پیداوار نه کړل او دې له سټاپ ورکړی شي او دا روان شي، نو د غریبو خلکو ته به ډېره زیاته پیدا وشي.
بیا مې د کود محمد جنسی اوسیدونکي د دوری شاور سره خبرې وکړې، نو هغې د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې کړ
چې په پرایمري لیول نه والا تر مډل پورې، بیا انټر لیول پورې، ګریجویشن لیول پورې، دغه سکولونو کالجونو کړو شي، نو دغه تبلک مطلب د جنکو د ایجوکیشن د تعلیم شرب زیات شي، ځکه چې د پنځم پورې تعلیم جنکو کې بیا داغې نه مخکې ان ورځوي نشي تللی، نو بس دا ډېره لویه مسله ده.
او هم د حلیمزو د سیمې اوسیدونکي او په یو کالج کې اسیسټنټ پروفیسر محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمري پورې خوشته او لوړ زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي، خو دغه د سکولونو د کمی د وجې ډېرې کمې دي او وای چې د کالج زده کوونکي خو نشته دي،
ځکه چې یو ګورمنټ ګرد ډیګري کالج دغه یو کوونکي مطلب هغه فاصله چونکې لري، نو زمونږ څوک ماشومان یې هغه داسې د کالري علاقې ته تعلیم لپاره نشي تللی. که نو کدل ته مطلب موږ خپل حکومت ډېر کرونا روپۍ خرچ کړي دی او کالج جوړ کړی، نو که چېرته دا مطلب چالو کړی شي او سره بډې ترقي راشي، مطلب دا چې زمونږ د ماشومان به اعلی تعلیم حاصل کړي.
بلخوا د محمد ایجنسی تعلیمي چارواکي وایي چې همدغه کالج چې ودانۍ یې ډېره ښه جوړه شوې ده، د شروع کولو لپاره هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته وینا خو کړې ده، خو نه ده معلومه چې کله ورته استادان راولېږي. او یاد دی چې همدغه کالج په بیلابیلو وختونو کې په محمد ایجنسی کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا ولسته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم د موسیقۍ د آلاتو په اړه، رباب، سیتار، منګی، باجا د پښتنو د موسیقۍ پیژندل شوی آلې دي. یو بل آله هم دا چې چیغه کنومي، یو یوازې د بلوچستان د ځینو سیمو خلک د دې آلې سره بلد دي. د بلوچستان په دو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه پروژه کې د چیغه کې وهل ورښودل شوي. سیاد چې یوه نادولتي موسسه ده، شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د دې مخصوصي آلې چیغه کې وهل ورښودلې. او د دې ادارې د مشر، سیاد ادارې د مشر او پیژندل شوی شاعر رازق فهیم سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې د چیغه کې موسیقي په غږ پیلېږي.
موسیقی ما خود یو وخت نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز او هلته ما وکتلې چې خلک د چغک نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغک یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغک چې چونکه موږ په بوري کې اوسېدلو لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و نو ما وې چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغسی او شیته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره نیولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوٹ او دا سلسله ملک به مخلوق ته ولېږه
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره په دې کې زده کوونکي مو جوړته وای یا هغه چې نوی ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سکوله دي
مشخو لوی لوستون زدا ولنس مطلب کم خلک بو سیزه چغه کس دا واغه استادان هغه خواندنه او تعلیم یافتنه
صحیح خبره
او د کم خلک سره د دې دلچسپي ولکه یا ودې ته تشویق کولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
ته بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کس د کړې ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یو استاد سره مو هغه ځوانان کښېنو څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکې هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو خو د هغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دوني نه و چې مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه سو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس و موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کوم خوا پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه را جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس مو د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم پیسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
که تاسو هم په کوټه یا شاوخوا سیمو کې اوسېږئ، د سیاد موسسې له مشر رازق فهیم سره رابطه وکړئ، او که غواړئ چې چیغه که زده کړئ دغه الې باندې لاس مو بر شي او زده کړئ، له هغوی سره تماس نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې پری غلامي ته غوږ شئ. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
شکا بلتا مخ دیوار